یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په دې خبری خپرونه کې افغانستان د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر احتمالي اعلان ته د کابل او نورو اړخونو غبرګونونه. د غزنی هغه بې وزلې کورنۍ خوښي ده چې یوې خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده.
هغو سره وکوم چې سشار علیغلي له هغو سره دي وس چې ولاکم دا د بیګا غوړي درلودو ولاکم د بیګا غوړي درلودو.
اروزګان کې د شر ناروغي زیاته شوې ده.
د یو کور رسنه دی ولښتوی ده دوی ناوې دی د یو غاړو بلې ټوله په مخه.
د امریکا د متحدو ایالتونو یوه کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د ګواښونو او د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره زما نوریاس نوري سره د خبرونې تر پایه ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه.
سلام فریبا ظاهرین در دی محل در خبر نوستر پسر که در مهم خبر نوستر تکی تاکل سوید امریکا ولسمشر جو بایدن نن لافغانستان در خپلو زواکونو در وطول پا عرا وی ناوکری در ملی امنیت اداره پا ننگرهار ولایت که دایش دولی در ومرست هل قماندان در وجل که دو خبر وکردی او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو ګواښونو په اړه استماعي غونډه جوړوي. در خبرونو تفصیل تاکل سوید امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وتل د امنیتي وضعیت او بشري حقونو په څیر شرایطو پورې نه تړل کېږي. که چیرې داسې اعلان وسي دا به له هغه مهلت باندې څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنگتن د دوحې هوکړه کې یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغې پریکړې جزئیات ورکړي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه په خپل یوه ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هره پریکړه وسي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 14 پیل سي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 14 نیټې دوام وکړي. طالبانو د ترکیې غونډه کې د نه ګډون غوسه پریکړه نه ده کړې، خو له نوي اعلانه یې په ظاهره داسې ښکاري چې ممکن په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې اورېدای سي. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یوه مرستیال قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دغې ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار د خوګڼې ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قمندان لالی ګل چې په مصطفی مشهور دی د مقاومت په نتیجه کې وژل سو. د اعلامیې له مخې دغه کس په شیرزاد او خوګڼو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. اعلامیې د عملیاتو په اړه نور جزئیات ندی ورکړي. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شری ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت د روغتیا ریاست په شری ناروغۍ د نوې اخته سوي ماشومانو شمیر نه دی ښودلی، خو دوی وایي دلیل یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشتوالی دی. د روزګان د عامې روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسؤول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې د شری ناروغۍ د ډېروالي لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شری اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترېش ته ورسې هغه ساحې ته مثال سواله کې موږ او ترېش لرو دغه ساحې کې مسجد ته ورسو، په مسجد کې لام ورته کړو، زارۍ ورته کړو، وزر ورته کړو. یو اوس خلک خپل په پوشي اخته یا خپل په کار اخته، یو دغه او د خپل اولاد سیاست ته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ په خپل زیار وس تر پای پر موږ واکسیناتوران په ټولو کلینیکو کې ناستې.
روغتیا مسؤولین وایي په روزګان ولایت کې پر شری سربیره په ماشومانو کې د ګذر ناروغۍ ځینې پیښې هم ثبت شوي دي. زموږ غلا زده راډیو د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپېښو ګواښونو په اړه استماعیه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وسی. دا د 2019 کال جنوري میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یوې غونډې کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA، د فدرالي څېړنو د ادارې FBI او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15مه د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازی جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربتوب وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې کړې. اعلامیه زیاتوي چې په دې ترڅ کې به په نومبر کې د چاپیریال په اړه د ملګرو ملتونو د شپږویشتمې غونډې پر چمتووالی هم بحث وسي. جان کیری وړاندې CNN خبري شبکې ته ویلي چې د اقلیمي بحران سره د مبارزې په برخه کې د چین همکاري یقینا مهمه ده. چین د پټرولیم او سکرو د سوځولو لارخه د نړۍ په سطح د کاربن ګاز تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. امریکا په دې برخه کې په دوهم کتار کې راځي. د خبرونو پای.
خبرنامه لازدی رادیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راستوړند کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان بیلابیل غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې پریکړې په وړاندې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه لدی دلی سره د شوي تړون مطابق چې د مئی لومړۍ نیټه وروستۍ ضرب الاجل ټاکل شوی دی نه باسي، ویلي چې په ټولو هو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي. دغه راز دې ډلې له دې وړاندې ویلي وو چې کچېرې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ونه وځي نو به پردي او نړیوالو ځواکونو بریدونه له سره پیل کړي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم په نږدې راتلونکو کې د ولسمشر جو بایدن لخوا د ولسمشر غنی سره د دې پروګرام د جزئیاتو د شریکولو خبره کوي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د ساتنې وړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال د می تر وروستۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه درې میاشتې شات کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن رسمن په دې اړه خپل پروګرام اعلانوي، خو دا پریکړه یې غبرګونونه هم په ځان پسې لري. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه وتلي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی خپل کارونه په مشورو کوي او د مشورو په پایله کې که هره پرېکړه وشي د تصمیم نیول کېږي. خو له دې وړاندې دې ډلې له مین میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. خو په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړېدونکو کانفرانسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو تر اوسه ځواب کړی نه ده. طالبان دا پریکړه داسې مال کوي چې تمه ده تر راتلونکو دوو اونیو د استانبول کانفرانس جوړ شي. هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکایي د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل دې څه بوي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عوامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډېر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلاني. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. افغانستان سربیره په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوه برخو ویشل شوي. په سنا مجلس کې ګن ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتورانی مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څېر یوې بلې پیښې ته زمینه برابروي. د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي دوی نظامیانو جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې که په بیړه له افغانستان ځواکونه وباسي القاعده او داعش ډله به بېرته راوګرځي، خو که په افغانستان کې له 3 تر 5 زره عسکر پاتې شي دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې داعش او القاعده بیا ته نه راستنېدای شي. خو هغه دا مشوره رد کړی ده. سناتور ریچارډ هاس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین رات بلبلې او ډېرو نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې سپتمبر کې 11 به خپل استر له افغانستان وباسي. برېټانیا اوس مهال په افغانستان کې 250 او امریکا بیا نږدې 2500 عسکر دی.
د غراسپینی مانی ویلی ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د 20 کال لپاره کې دوه سره هم مهاله له افغانستان ووزي. سرچینې وایي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو متحدینو د ناتو چارواکو ته هم معلومات ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال په افغانستان برید وکړ. د طالبانو رژیم نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي تراوه چې نږدې 3000 کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي. خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 ښودل شوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیري دندې ترسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې په 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ لاسلیک شوی، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه وروستۍ مهلت ټاکل شوی. خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر بایدن په وروستیو کې ویلي په ټاکلي مهلت له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل لوجستیکي لحاظ به ګران کار وي. خو وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. دغه راز لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، طالبانو ګواښ کړی چې که د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې ونه وځي، نو د افغانستان په اړه په د سولې په اړه په کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي. له دې مخکې د ډلې ویلي وو چې د استانبول په غونډه کې تر اوسه پورې خبرو ته چمتو نه دي. د استانبول غونډه هم د دې غونډې تنظیمونکو اعلان کړي چې د رواني اپریل میاشتې په 13مه به جوړ شي او 10 ورځې به دوام کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا که د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اعلان وکړي چې د سپتمبر 3 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي د طالبانو غبرګون به څه وي، په دې اړه به وروسته معلومه شي.
شه ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یونامه تازه د تازه راپور نتیجې ښیي چې د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او له 0 نور زیات ټپیان شوي. په دې اړه به لږ وروسته واورئ. خو په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو د ستونزو په باب د غزنی هغه بیوزلی کورنۍ خوښي دي چې وی خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده. دوی له خیریه ټولنو شتمنو سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې روژې میاشت کې د غریبو او بیوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي. نور په دې رپورت کې
امینه دیرش کله نه ده دا وایي میړه یې په نشو روږدی دی نو له دې امله د خپلو څلورو وړو ماشومانو ساتنه او پالنه ورلغاړې ده. له امینې سره د سې شنبې په ورځ د قادري خیریه ټولنې له لورې د لس کلمه خوراکي توکو مرسته وسوه چې زیاته ورته خوشحاله ده.
دا مرسته زموږ سره اوس په خدای کې له هغو سره هم کوو کې اشاره لېږلي له هغو سره دین اوس چې والله کوم دا د بیګا غوړي درلود والله کوم بیګا غوړي درلود دا سیم نه سي دروغ میله مې موته ده دا زوی مې درته دا یې رنګ ده خدای دې دونه ښه له قادري صاحب سره وکړي لکه زموږ له اولادو سره یې ډېر کوشش وکړو او دا اوس الان والله که دونه څه لرو.
یاد ټولنه دغه مرستې له شتمنو کسانو او ځینو خیریه ټولنو څخه راټولوي او پر اړمنو خلکو یې ویشي. د غزنی اندړو ولسوالۍ 50 کلن دورانۍ هغه کس دی چې نن یې دلته خوراکي توکي ترلاسه کړي. دورانۍ وایي دومره څه یې نه لرل چې خولې ته یې اچولي وای، خو نن ډېر خوشحاله دی چې مرسته ورسره سوې ده. دورانۍ له شتمنو کسانو غواړي چې دوی هم له غریبو او لوېدلو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دا نوموړي په خبره هغه وخت دی چې خلق زیات ته نور مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.
دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره کړه. شخصاً د مانه د هرې کورنۍ دا ورته خوشحاله ده چې دا موږ خو دلته سره ناشو غیي وو له قادري صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه. هغه یاده دغه چې له موږ سره کړه له هغو خلکو سره چې خدای پاک وکړي چې د قادري صاحب سره یې کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ په غزنی کې د قادري خیریه ټولنې له لورې له اویا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې مشر عزیزالله قادري وایي دغه مرستې د نو نیم فاونډیشن په نوم ټولنې له لورې ورسره سوې وه چې نن یې دلته په غریبو او بېوزلو کورنیو وویشلې. ښاغلی قادري وایي په دغه مرسته کې لس قلمه خوراکي توکي شامل وو.
زه چې کله د اوو کلو وم نو زما پلار عمر نو ما دغه مجلې خرڅ کړې. په ښار کې مې مزدوري کړې دي په کم عمر باندې ایران ته تللی یم. زه د دوی د اړمنو خلکو مشکلات چې دوی کومه ستونزه لري ټول در کولی شم. له خلکو ډېره مننه کوم کوم چې موږ دوی لاس راکوي او هغه د دوی کومکونه همکاري موږ وړو تر اړمنو خلکو رسوو. د نو نیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دوی زموږ سره مرسته کوي. د دغه مکتب په اړه یې مرسته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ په غزنی کې د ملي دفاع وزارت له لورې د 300 وژل سوو سرتېرو له کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو وړو غوړو چای مکروني بری او وریځو مرسته وسوه. د ملي دفاع وزارت همغږي برخې مرستیال جنرال محیب الله دانشیار د وژل سوو سرتېرو کورنیو ته په خبرو کې وویل ستاسو بچان اتلان وو، دوی د خاورې د عزت او ناموس ساتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت به یې کله هم سرشندنې هېرې نه کړي، بلکې موږ د دوی قربانیو ته د درنښت سرونه ټیټوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري د پافانسان کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامان نوی راپور خپور کړی دی. د راپور نتیجې ښیي چې په روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 53 ملکی کسان وژل شوي او له زرو زیات ټپیان شوي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په 2021 کال کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو ټینګار کړی. یونما نن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي وګړو ته په پراخه کچه زیان او وخت او لا هم د لړۍ دوام لري. یونما همدارنګه موندلې چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو کچه د تیر کال له ورته مودې په پرتله لوړ ده. د 2021 کال د لومړیو دریو ریپورټ چې نن خپور شو 1,003 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په راپور کې راغلي چې په دغه کال کې 503 وژل شوي او 1,200 نور ملکیان ټپیان شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% لوړوالی ښیي. ملګرو ملتونو د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2000 کال د لومړۍ ورځې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 30% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا ایلنس وویل د ملکي افغانانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېره خواشینوونکي ده او د اړوندو اړخونو وغوښتل چې د مصنوعي لپاره یې په بیړه یوه لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2000 کال له اکتوبر د 2021 کال د مارچ تر منځ شپږ میاشتو کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یوناما د 80% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. یوناما ویلي که څه هم د 2000 کال په فبروري کې دواړو لورو د افغانستان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تاوتریخوالي پر یوې اونۍ کموالي موافقه وکړه او په ډاګه کړه چې سیاسي ژمنتیا کولی شي چې د افغانانو ژوند وژغوري، خو په وینا یې چې د بده مرغه د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل راهیسې د تاوتریخوالي پر کوم بل کموالي موافقه ونه شوه. ملګرو ملتونو همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې له هر مفتشتت څخه باید ګټه واخیستل شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي د زرګونو ملکي افغانانو وژنه به د خپلو نورو افغانانو لخوا د 2021 کال په اوږدو کې دوام وکړي. د 2021 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې یو ځل بیا د ډېرو ملکي تلفاتو یعنې 20% کې مسؤلیت د حکومت مخالف وسله والو ته ور اوړي او په دغه کال کې چې حکومت پلوي ځواکونو ته د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې تبان دي څلورمې برخې یعنې 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ ورځې په پرتله یوناما د 2021 کال د لومړۍ دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملکی پوځ او طالبانو ته راجه شوی چې د ټولو ملکي تلفاتو د 30% کې مسؤلیت طالبانو او د 10% کې مسؤلیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي، خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه څه مثبتون نه دی ښودلی. بلی نورې ښه
ازادي راډیو او ریاو سم پام کړئ اقتصادي خبرونو ته.
د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلنی ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 260,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګانو 9,200 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمی په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1000 فارمونه لري. هغه زیاته کړه د تکسیری چرګانو د ساتنې فارمونه کم دي او 4 نور فارمونه په بلخ کندهار ولایتونو کې جوړ شوې دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شمیرې ښیي چې تیر لمریز کال کې د چرګانو د غوښې تولید 216,000 میټریک ټنو ته ورسید چې ډیره برخه یې کابل، هرات، ننګرهار، تخار، کندهار، بلخ، هلمند او فراه ولایتونو کې تولید شوې. په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو او لوی فارمونو کې د 50 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده. د دې وزارت بیان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د پانګونې له ډېرېدو سره 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د ښاغلي احمدی په خبره اوس 50 واړه او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بسته‌بندۍ برخه کې په کار بوختي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معلوماتو مخې د ننګرهار ولایت شاتو د ګل فود په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د 10,000 ډالرو په ارزښت تړونونه ترسره کړي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د مچیو درلودونکو څه د پاسه 400 ټنه شات ترلاسه کړي چې ډیری یې بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.50 پله،
یو یورو دو نوی افغانی لس پوله، یو انگلیسی پاوند یو سل پنجوس افغانی دیرش پوله، یو سعودی ریال نولس افغانی پنجوس پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی پنځه لس پوله، زر هندی روپی یو زرو شپیته افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سوه نه نوی افغانی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري وړاندې به په یو راپور کې واوري چې په اوروزګان کې ولې د شری ناروغي زیاته شوې ده. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه د اونۍ د متحدو ایالاتونو ملي امنیت د متوجه ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی یوه نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډو کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همداراز د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بله غونډه بله استماعیه غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعیه غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسي هکرانو دا کار کړی و. همداراز به د ایران اټومي تړون ته د جو بایډن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایډن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوروزګان کې په دې وروستیو کې د شری ناروغي زیاته شوې. روغتیایي چارواکي هم دا مني خو یو مهم لامل په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو دوام دی چې خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. نور په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي چیرې چې ګڼ شمېر شیرینیولي ماشومان راوړل شوي دي. مریم او نوربیبی د لسګونه هغه میرمنو څخه دي چې په ولایتي روغتون کې د ناروغ ماشومانو سرته ناستې دي. دوی د ترینکوټ ښار اړوند نوآباد کلي څخه خپل ماشومان ولایتي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي دي. د مریم څو ماشومان شیرینی ولیدي.
یو دوی اوڅه خو مدا کښنه نه جوړې دوی نو خسه دوام په وکړه نشکې دي. تبي ورلوې دي بیا بره د تبو سباستا شیر یې اخی کی دا سی کی د ژوند دی وېستې و ما بس راوستې از ما زی
تبي کړه له وار د سره سره تبي کړه یا اخی اکره ته څنګه واره مې ټول تاسو په خانه تر اوسه وستار مکر.
نور بی بی وای د ټول سیمې ماشومانو کې د شری ناروغي خبره سوي ده.
یو خپل مې دوه مچان دغه وېستارو د شری څخه بیا ملوراله یو زوی بستر شو اوس بیا د ادورو شته د ادورو زوی مدي راغلی جنن یې پنځه نه بستر بستر ولاغه په خبر کومرم نو په وطن کې پیدا ست پیدا ست ګرځ کله په پستا وطن یې په مخ راخستی دا د یو کور سره دی ولاسته وي د بیا نوی دی د یو غړو بل اټوله په مخ اخست.
د اورزګان په ولایتي روختون کې وی سرچینې راټول چې ورستي ورځ کې د هغو ماشومان شمیر څو چند زیات شوی دی چې روختون ته د شری له قبله راوړل کیږي.
د لیا څلور پنځه ورځې بستر و یو څلور دانه مينور کښنیان واستلی و.
دا پنځه ویشت کلن لال محمد دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه څو تنه ماشومان چې ټول په شری اخته دي د ورزګان ولایتي روختون تر وړي دي. هغه چې د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي دي وایي سیمه کې څو نور ماشومان د شیری ناروغۍ له کبله مړه سوي هم دي. دی وایي په تېرې یوه اونۍ کې شپږ ماشومان د شیری د ناروغۍ له کبله دلته په روغتون کې بستر کړي دي.
چې یو اوته دوې در مخه مې دلې څلور پنځه ورځې بستر وه، یو څلور دانې مې نور کوچنیان اوستلې وه. نو اوس دانې چې پرون ماښام لمانځه بعد بیا راورسېدم، نو دوه کوچني ماشومان مې یوه دانه انجلۍ دی یو هلک دی، دا مې اوس راوستلې دي بیا بستر دي دلې ته. نو اوس هغه هم ډاکتران خو داسې چې وایسته وشی نه بیا په وایسته کار کې ښه ټیټ او که وایسته یې نه درلوده هغه نو باره چاره کمسلو یو پېچکاري پیدا سي کله نسي پیدا کله څنګه سي.
هغه وایي دولت د شیری د مخنیوي او درملنې لپاره هڅې او امکانات زیات کړي.
په اورزګان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه بشپړ راپور نن زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. خو په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته فریبا ظاهری اوروي.
تاکل سوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد کړی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې څخه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر یوولسمې به دا بهیر بشپړېږي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کېږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه راپور شوی چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې په شکل غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو غږ کړی. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دغې ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات کړي دي. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کری نن چین ته ځي سو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یو کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د پکتیا د امنیت قمندانې ویاند لال محمد ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 18 نیټه د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 93 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې تر 100 جریبو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې 19 جریبه، په سپینغار ولسوالۍ کې 19 جریبه او روداتو ولسوالۍ کې 6 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړې. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ دا کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي. په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټره شراب او نور نشه یي مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار کې د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوي 370 کیلوګرامه ورسته شوي کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د هرات د امنیت قمندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 12 کیلوګرامو چرسو سره ونیو. دې سړي غوښتل چې دا چرس د خرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د یوه قاچاق کوونکي په ګډون د نشه موادو څلوېښت خرڅوونکي تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه موادو نه دېرش خرڅوونکي نیول شوي دي. له دوی سره دېرش کیلوګرامه نشه مواد هم نیول شوي دي. په دې نشه موادو کې هیروین، ښیښه، نشه ګولۍ، چرس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشه موادو یو داسې قاچاق کوونکی ونیو چې نږدې درې کیلوګرامه هیروین د وچې میوې په یوه لرګین قاب کې پټ ایښي او غوښتل یې له هېواده د باندې قاچاق کړي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمه چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په وګڼل
شي. په یو بل راپور کې به واوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکول وړاندیز کیږي.
یوه شپه مې د یوه دوست واده و. زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سګریټ کښېښودل.
دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
مخ خپل غږ جګ کړی ده، اما دولت علني او داسې عملی اقدام نه کوي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخکې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل بالمستیا داغه اجتماعي ولاړو ناسته داغه ته موږ پات سو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیښه ده؟
ډیره بدله پیښه ده جی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځایي چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په روان شمسي کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري، ځکه چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي بزګر د تریاکو کښت ته هڅوي او په مالي برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
سشکال د لیژو واورو او باران ورېدو له امله خلکو ته د وچکالۍ اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سشکال به له وچکالۍ سره سره د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار به نه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت ته مخه کوي.
سږ کال بارانونه ډېر کم وو او هغه بزګرانو چې هغوی کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسېږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دوو کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې دي امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطق کې.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د څلور دېرش زره جریب ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلی دي. د هلمند د زراعت رئیس دلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسي کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر وشش کال د وچکالی احساس کیږي، خو د اوس فصل د پسرلنی فصل دپاره په کافي اندازه اوبه سته. زموږ د دوبو فصلونو دپاره به تابم چې اوبه کمیږي. شش کال به هم انشاءالله موږ د کوکنارو په کمښت کې کموالی ولرو چې تخمینا د لس څخه به تر دولس فیصده.
د هلمند د زراعت ریاست ادعا کوي چې پروسه شکال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې لږ سوی وو، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په 100 کې 10 سوی وو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت پخوا په شان د ډېرېدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په څیر زیاته شوې ده. یو علت د دې هم دا دی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي، غصب کړي او شمسي هندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلې دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي و چې 115,580 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالي او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بېلابېلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشه یي موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشه یي موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې دی د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د باده یو محفل ته ورغلی و. هلته یې ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو تر ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کېښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سیګریټ وړیا او دوری لپاره دی.
یوه شپه مې د یوه دوست واده و. زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کېښودل او ویل یې چې دا سیګریټ نوي راغلی دي. له بده مرغه زموږ په هوټلونو کې د دې پر ځای چې موږ ته جوس یا اوبه راکړي، موږ ته سیګریټ راکوي.
سیګریټ د خونیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان نندارې ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډېر شي. آن دا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو بیلګه هغه بروډونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای ورباندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروري وایي چې د سګریټو اعلانونه سوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشه یي موادو استعمال ته لاره هواروي.
یو خو هغه اعلانونه دي چې په رسنیو کې خپریږي او بل ډول بیا هغه اعلانونه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې باروړونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ ووینئ، نو پر شایې د هغه شرکت نشان شته چې سګریټ جوړوي. دا اعلان کیدای سي چې د څو کالو لپاره هلته پاته سي. د سګریټو اعلانونه د سګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري او د سګریټو څکولو د ډیروالي سبب کیږي. په تیره بیا په ځوانانو کې
د سګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د سګریټو استعمال د نشه یي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د قانون له مخې د سګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو مخاونسی
طالب امو هم چې گزارش نه رسیده
تر اوسه مشته داسې ورپو نه دی رسیدلې. خو د قانون لمخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه منه دي. په تیر بیا داسې ځوانانو او نور خلکو ته د سګریټو وړاندیز کول او وړیا ورکول چې هغوی د سګریټو څکولو عادت نه لري دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی. په نړۍ کې ترسره شوي سروېګانې ښیي چې په نشه یي موادو باندې د اخته کېدو لومړی لامل سګریټ څکول دي.
د سګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې په وروستیو دوو کالو کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشه یي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په ځینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله نشه کوي کاغه چرس وي کا الکول وي یعنی شراب کا هیر وي یا پودر وي که اوس د شیشې په نامه یو مواد راوتي کاغه دی چې اصلي مواد امفیټامین او میتامفیټامین دی. په زنانو کې مثلا د اقامت یا شرنتوب سبب کیږي. ښځو کې د دوی دغه حیض یا هغه کم میاشتنۍ بیماري چې د دور کیږي هغوی ته هغه مرضونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې د یو مریض نه بل مریض ته ځي لکه ای وی ایډز او بلاخره د جنسی کمزورتیا د زر انزالتوب یا زر فارغیدو آتا د شوق د کموالی د شنتوب د کینسرونو او ګنمحال ډول باندې د غسلو کیږي.
آیا په هیدلاس
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشه یي موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شرعي احکام بیان کړي. خو دوی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه یې په دې برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مې د کابل ښار د اومی ناحیې د عالمانو شورا له رئیس مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې مختدیان یې د نشه یي موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضې کسان راځي د ما مقتدیان دي، شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کرکده شوی ده. بعضې زنانه دي راځي مونږ ته مونږ شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه مې ده مخدره موادو باندې روږ ده. دا مشکلات موږ ته رسوي او دا پیغام موږ بیرته وزارت صحت ته می ته رسوو او د منابرو د طریقه خلکو ته یې رسوو چې دا ډېر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دې نه باید خلک ځان وساتي.
ستاسو په سیمه کې معتادین سته یا د نشه یي موادو خرڅونکي سته؟
شته. موږ ساحه کې و مناحیه کې چې زه اوسېږم معتادین شته. حتی داسې کسان هم شته چې هلته د دې مخدره موادو زمینه ورته برابروي او هغه ځایونه مشخص دي، دولت هم معلوم ده او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حوله یې ورته نیولی ده، هغه کرا ورکوي، مثلا هلته یې راوړي، پوډریان ځي، مغزنه یې اخلي او په نورو باندې هم خرڅوي. او مثلا د موټر غلا، کورونو باندې چې اوړي، د جوماتونو غلا کوي، فرشونه غلا کوي، مثلا لاسپیکر ده، بیتری دي، دغه شان، دغه ټول همدغه پوډریان دي او دا مشخص کړی دي چې هلته دوی ته برابري راوړي، دا زمینه ورته مساعده یي، بیا هغوی باندې خرڅوي.
با
په دې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟ آیا تاسو په دې اړه له دولت سره خبرې کړي، د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړي؟ څه مو کړي؟
موږ خپل غږ جې کړی ده، د منابرو له طریقه خلکو ته هم رسولی ده او دولت ته مو ویلي دي چې دغه ځای ده، دغه اولی ده، اما دولت علنی او داسې عملی اقدام نه کوي. نو دا مشکلات هلته شته چې یوه مشخصه کړۍ دا شیان ورته برابروي. دا هم ټول خلکو ته ویلي دي چې دغه ځای کې دغه 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 مشکلات دي، اما دولت پوره اقدام نه کوي، داسې اقدام چې هغه مطلق له منځه ویسي. داسې حالت راغلی چې د حوزې عامر ته اختار ورکړی چې موږ طرف ته رانشي.
تاسو ویل شو حکومت اقدام نه کوي یا نشي کولی، علت یې څه ده؟
علت زح په دولت کې ده، فساد ده. لکه همدغه کړۍ امر د حوزې ته پیسې ورکوي، جنایي ته پیسې ورکوي، امر د کشف ته پیسې ورکوي. چې پیسې ورکوي نو هغه خو هیڅ هم نشي ویلی. هغه یو امر چې اقدام یې وکړ چې دا باید له منځه ویسي، پورتنۍ کړۍ چې هغه مفسد کړی دي په دولت کې، هغه راغی ورور هغه امر د حوزې بدل کړ، بل چیرته ولیږل، بل امر د حوزې را ولیږل.
ملای مامان دی جماعتونه چې دی هغوی هم ډیر اختیار لري، یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي. تاسو دا د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونه کړای سوای چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشه یي موادو د استعمال سیمه له خپلې سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي؟
موږ یو شورا لرو، الحمدلله ښه منظمه عمل ته د وکیلانو سره، خو مشکلات په وکیلانو کم شته. بعضې وکیلانو کې چې دا زمینه غوی هم ورته برابرۍ، او بعضې وکیلان چې پاک دي او ښه کار کوي هغه کار ته نه پرېږدي. نو وکیلانو هم دا راته ویلي چې مولوي صاحب د دې مخه حکومت نشي نیوای، نو ما او تاسو څنګه یې ونیسو؟ حتی د همدغې دولت کسان ځي موټر رینجر د هغې ځینه مواد مخدر اخلي او ځي. بس ته حوزې ته یې اختار ورکړی. که چیرې حکومت اقدام وکړي، له عملي زورواکې له منځه ویسي او دغه مراکز د دوی له منځه ویسي، نور به مخدره مواد له کومه سي؟ او نو تو خدای حکومت هم دسي، نظام هم دسي. حکومت خو دې ته وایي چې حکومت د دغې مخ ونیسي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من را منکم منکرن فلیغیره بیده. دا بیده دا مسؤولیت دولت ده، دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم. نو هغه چې د موږ رسالت ده، هغه وجیبه ده، هغه رسالت موږ خپل رسولی ده چې هغه ابلاغ ده. ابلاغ موږ کړی ده چې دولت ته دغه ځای کې دغه ځای کې دغه فساد ده، دغه فساد ده، دغه فساد ده، د دې مخنیوی وکړه. وزارت پې خبر ده، ټول کړی پې خبر دي، ولې مخنیوی نشو کوی؟ په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده، د هغه مفسد کړی ورسره دي، هغه فساد پیشه خلک ورسره دي.
د ملای مامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې، د خرڅلاو په مخنیوي کې، یا د احتیاط باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده؟
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو ته رسولي د دې هغه مجرات چې خلکو ته لري مخدره مواد، دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولي دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده. دغه ټول موږ خلکو ته رسولي دي، هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. د فراه ولایت اوسیدونکی غلام سخی وایي چې له خپلو ناځوانه انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سوی دی. دی وایي: که څه هم انډیوالان مې پوهېدل چې دا نشهیي مواد سړی موتادوي او زه هم موتاد سوی یم، خو ما ته یې نه ویل. یو وخت پوه شوم چې زه ډېر مخکې لا موتاد سوی یم. دا چې غلام سخی د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
دا دغه دوستانو انډیوالانو سره چې دوی عملیانو زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه، د خپل ساتیری دپاره مونو د دوی سره ناست اوس کول به مو موږ نه معتادان کیږو. ولې وروره، موږ معتادانو، موږ نه خبر. هغو نه راته ویل سبب تر موږ بتر یې سوزال. کلونه کلونه تیر شوه، بالا هر لاره پر موږ ودرېدله، د دوست کره تلل، مېلمستیا، دغه اجتماعي ولاړو ناسته، د هغې زموږ پاتې شو. دغه لوی اختر خوشحالي راله، دغه زما کور یا زما اولاد بې پلاره و، زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره راسم. خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم، څه حلال کړی دی دوی باندې راټول دي تر اسه بابا غوښې موتا کباب کو زه دا دوه زامنو وړی یم پر هغه اور پر هغه ځای کښېنولی یم دوی ما سره ناست دي غوښې مو کبابولې یو مسکین راغی مسکین چې راغی دا ورې راته ویل چې یاره ما ته یو خیر خیرات راکړه زما زوی ولاړ سو دا زه ورته وایم چې ته څه خیر خیرات غواړې مګر پر ما خیر خیرات نه کېږي زه دومره ودرېدل نظر مې کم و د خدای د رضا لپاره یو شی نه ورکوئ چې زما حافظه مې ګر سره ړنده وه زه ګر سره په تاریکي کې وم نو زوی مې په یو پلاستیک یو داسې شی راویستله خدای په رضا هغه مسلمان ته یې ونیوله ویل واخه دا هم په وسه ده زه ورته ګورم چې ته ولې ورکوي هغه راته وخندل ویل پلاره خدای په رضا ورکو مګر څه کمېږي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې نسته دا چې میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل راغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر نه کوم شاجي صاحب ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی
ولې خدای دې خیر کړي
څه پیښه ده
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته ووایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم
څه شی زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په همغه مرداره مل اخته شوه
په کوم مرداره مل
بیا یې روین شروع کړل
څه شی بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا یې څنګه روین شروع کړه
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پرې اخته کیږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچی ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم خزی وا خزی چیری
څه وایې نه دې دلته یم
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
په څه شی پوښوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شی دی ته بیا هیروین شروع کړی دی ته شرم نه لري
بس یو دود می وه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو دغه سید
ماشوم خونه د دریو اولادونو مور یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پوډری شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاقې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د هم لړلو نشو خو زما کور تباه کړه
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه وړ وړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی رادیو